نو اوریدونکو د ازادي رادیو یو ساته پښتو خبرونه ته شرغلاست د ماسپشین 2 بجې سوې زه ملالی بشیر دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلی چارو وزارت وایي پاکستان پر افغانستان باندې وروستي فشارونه د ډیورنټ کرښې د منلو لپاره نه بلکې د اوبو او نورو مسایلو پر سر راوستلی دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د کډوالۍ بحران د حل په خاطر په ګډ نړیوال مدیریت ټینګار کوي. ګڼ شمیر نور مطالب لرو خو تر هر څه مخکې د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه اورو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې رویټرز خبري اژانس د امریکایي او مصري سرچینو په حواله وایي چې روسیې په لیبیا کې د مصر له پولیس سره خپل ځانګړي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي او دا راز اورو چې د قزاقستان په مرکز استانا کې نن د سوریې د جګړې د ختمولو په اړه خبرې پیلېږي. د دغو خبرونو د تفصیل مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وای پاکستان په ډیورنډ کرښه کې د ستونزو پر منځته کولو او په کډوالو باندې فشار راوړلو له امله یو خطرناک سیاست پر مخ وړي. په سردار محمد داود خان باندې روغتون باندې د تیرې اونۍ د پیښې د څرنګوالي لپاره د مشرانو جرګې لخوا ټاکل شوی کمیسیون وایي چې له وسلوالو سره د روغتون له دننه همکاري سوې ده. او د فاریاب امنیتي چارواکي وایي د دغه ولې د شرین تګاب او د دولت آباد ولسوالیو کې اته وسلوال طالبان وژلي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. په سردار محمد داود خان روختون باندې د تیرې اونۍ د پیښې د څرنګوالي لپاره د مشرانو جرګې لخوا ټاکل شوی کمیسیون وایي چې له وسلوالو سره د روختون له دننه همکاري سوې ده. د مشرانو جرګې د کورنۍ او دفاعي چارو کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزی نن د دغه جرګې په عمومي غونډه کې د راپور وړاندې کولو پر مهال وویل چې د روختون ځینو چارواکو په دې اړه وظیفوي غفلت کړی.
دا معلومه خبره ده چې د سردار محمد داود خان په پیښه کې چې دا خونړۍ پیښه شوې ده دا هلته د ځینو مسلمانو په همکاري او د ځینو مسلمانو په حمایت دا خلک داخل شوي دي او دا موضوع پیښه شوې ده.
د تیرې اونۍ د چهارشنبه پورې څلور وسلوالو د سردار محمد داود خان پر روغتون وسلواله حمله وکړه چې د چارواکو په وینا نه حاصل وخت نه پکې وژل سول او شاوخوا نوي نور پکې ټپیان سول. د حملې مسولیت د اش ډلې پر غاړه اخیستی خو حکومتي چارواکي پړه پر وسلوالو طالبانو راچوي. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي پاکستان په ډیورنډ کرخه کې د ستونزو پر منځته کولو او په کډوالو باندې د فشار راوړلو له امله یو خطرناک سیاست پر مخ وړي. د دغه وزارت سرپرست غفور لیوال نن په کابل کې خبريالانو ته وویل پاکستان هڅه کوي چې د ډیورنډ فرضي کړ کې دواړو خو ته سیمه تخلیه کړي.
زموږ د پاره تر ټولو مهمه مسله د دې سیمه د خلکو سرنوشت دا کده ډیورنډ کرخ نه دا غړه پراته دي که اغه د تاریخي په علاوه دا یو ولسته چې د ښکېلاک او د جبر په چاړه باندې بیل شوی دی.
خغلی لیوال زیاتوی افغان حکومت به د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو قومونو حقونه خوندي کړي. دا په داسې حال کې ده چې اوس هم پاکستان له لوري د افغانستان په یو شمېر سیمو راکټوي حملې روانې دي. خغلی لیوال وایي چې له پاکستاني لوري سره د ستونزو د حل په هدف خبرې روانې دي چې د نوموړي په وینا که نتیجه یې ورنه کړه نو خلک به په دې اړه تصمیم ونیسي. او د فاریاب امنیتي چارواکي وایي د دغه ولې د شرین تګاب او دولت آباد ولسوالیو کې اته وسلوال طالبان وژلي دي. د فاریاب د امنی قمانداني ویان عبدالکریم یورش نن ازادي راډیو ته وویل دغه وسلوال تیر شپه ناوخته هغه محل وژل سول چې د ولسوالیو په امنیتي پوسټو یو حمله وکړې. د ښاغلي یورش په وینا په جګړه کې یو پاسون کوونکی وژل سوی او یو بل ټپي سوی. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. تمه د چینن د قزاقستان په پایتخت استانه کې د سوریې د جګړې د پاترسول لپاره خبرې پیل شي خو اټکل کیږي چې د سوریې د حکومت مخالفان به په دې خبرو کې برخه اخلي. د سوریې د حکومت مخالف او وسلوالو ډلو استازو پر نوویل دوی ځکه په دې خبرو کې ګډون نه کوي چې د سوریې حکومت او د هغې ملاتړې روسیې هغه اوربند ته درناوی نه دی کړی چې په تېر ډسمبر میاشت کې ټینګ شوی و. د مخالفانو یو ویان اسامه ابو زید ویل د اوس لپاره مو پریکړه دا ده چې په دې خبرو کې ګډون نه کوو ځکه روسیه په سوریه کې خپل جنایتونو او د بشر اسد د رژیم له جرمونو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړی دی. تمه کیږي چې د استانه په نننۍ خبرو کې د ترکیه، ایران او روسیې حکومتي پلاوی برخه واخلي. روسیا او ایران د سوریا له حکومت ملاتړ کوي او ترکیه بیا په سوریا کې د هغو سنی وسلوالو په طرف ده چې غواړي د بشار اسد رژیم نسکور کړي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د سوریې په شپږ کلنه کورنۍ جګړه کې تر اوسه پورې شاوخوا 3 لکه کسان وژل شوي او میلیونونه نور کډوالۍ ته اړ شوي دي. رویټرز خبری آژانس وایي داسې ښکاري چې روسیې په لیبیا کې د مصر له پولیسو سره خپل ځانګړي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. دا خبر د سې شنبې پر ورځ د امریکایي او مصري چارواکو په ګډون د ځینو سرچینو په حواله چې نمونه یاد نشول خپور شو. امریکایي چارواکو رویټرز آژانس ته ویلي چې د روسیې ځواکونو ځای پر ځای کېدل ښایي د لیبیا د پوځي قومندان خلیفه هفتر د ملاتړ لپاره وي. خلیفه هفتر په لیبیا کې د اوسني حکومت چې ملګري ملتونو ملاتړ کوي مخالف دی. روسیې تر اوسه پورې په دې اړه څه ویلی او د مصر حکومت پر خپل خاوره د هر ډول روسی ځواکونو موجودیت رد کړی دی. د متحده ایالاتو په ختیځ ساحل کې د واورو د سخت توپان له کبله سپینه ماڼۍ اړ شوه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل لیدنه د جمعې تر ورځې پورې وځنډوي. میرمن مرکل واشنگټن ته د سفر په مقصد پرون د برلین هوایي ډګر ته روانه شوې وه چې ټرمپ ټلیفون ورته وکړ او د توپاني هوا له کبله د سفر له ځنډولو یې خبره کړه. سپینه ماڼۍ وایي دواړو مشرانو موافقه وکړه چې د نن لپاره پلان شوی دا سفر د مارچ تر 18 نیټې پورې وځنډوي. مرکل او ټرمپ د لومړنۍ کتنې په اجنډا کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد د مبارزې، د ناټو د راتلونکي او د اوکراین د کړکیچ په اړه بحثونه چې واړه د امریکا او جرمن نږدې اړیکو ته اړتیا لري شامل دي. دواړه مشران به په ګډه خبري غونډه کې هم برخه واخلي. اټکل کېږي چې د مارچ تر 15 پورې بالا واشنگټن نیولې تر باسټن ښارونو پورې د امریکا د شمال ختیځ په ډیرو برخو کې درنه واوره ووریږي. او د برتانیا پارلمان پرون نوښت هغه لایحه تصویب کړ چې صدر اعظم تریزا می ته له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو په اړه د خبرو صلاحیت ورکوي. د پارلمان ولسی جرګه هغه بدلونونه چې مشرانو جرګې د روان میاشت په پیل کې په دې لایحه کې راوستي وو وروسته له هغې لرې کړل چې حکومت په دې معامله کې د برتانیا د ګټې په خاطر له محدودیتونو پرته د اقدام کولو لپاره د ازادۍ او پوره صلاحیتونو غوښتنه وکړه. له دې وروسته د لارډانو یا مشرانو جرګې هم دا لایحه له بدلونونو پرته تصویب کړه. د اروپایي ټولنې د وتلو لپاره د میرمن مې خبرې اترې دروسته له هغې له ځنډ سره مخامخ شوې چې د سکاټلند لومړی وزیر نیکولا سټروجن ویل له اروپایي ټولنې د وتلو د اصولو له روښانه کېدو وروسته به سکاټلند د 2013 کال په لومړیو او یا د 2019 کال په وروستیو کې د خپلواکۍ لپاره بیا ټول پوښتنه ترسره کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ چپات ولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپرېږي. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي پاکستان پر افغانستان باندې ورستی فشارونه د ډیورنټ کرښې د منلو لپاره نه، بلکې د اوبو او نورو مسایلو پر سر راوستلې دي.
این جنگ وسیع منطقه‌ای و تروریستی فقط و فقط به خاطر دیورند است، این درست نیست.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د کډوالۍ بحران د حل په خاطر په ګډ نړیوال مدیریت ټینګار کوي.
باور ما ای است که پدیده مهم مهاجرت ضرورت به یک مدیریت مشترک دارد.
د مشرانو جرګې او شمیر غړي او سیاسي کارپوهان وایي له پاکستان څخه د افغان کډوالو یو ځای راتګ به کړکیچ رامنځته کړي. د پکتیا خلک په خپل سیمه کې د روغتیايي خدماتو له کبله شکایتونه لري. په دغه سیمه کې د دولتي او شخصي روغتیايي خدماتو په اړه تحقیقاتي راپور خپرو.
ملکی شوبخانه کې د غریب سړي پوښتنه شته څوک بوک ولا کوي.
د خبرونه په دوهم نیمای کې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ورک عزیزان خبريږي. تاسو ازادي رادیو اوري. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي پاکستان په افغانستان باندې ورستی فشارونه د ډیورنټ کرښې د منلو لپاره نه، بلکې د اوبو په ګډون د یو لړ سیاسي اهدافو ترسره کولو لپاره راوستلې دي. د دغه وزارت سرپرست غفور لیوال نن په کابل کې خبریالانو ته وویل افغانستان به په دې اړه د هیڅ چا فشار ته غاړه کښېنږدي. په دې خبري غونډې کې زموږ همکار اکرام الله اکرام هم ورغلی وو او اوس مهال د کابل په سټوډیو کې دی چې موږ ته په دې اړه د نورو معلوماتو راکولو لپاره چمتو دی. سلام اکرام صاحب.
ډیره زیاته مننه مللی جانې.
مهرباني اکرام صاحب.
سلام
مننه اکرام صاحب. د دغه غونډې په اړه نور معلومات را سره شریک کړئ. مهرباني وکړئ.
لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت نن په یو خبری غونډه کې ویل چې افغان حکومت د پاکستان د تیری په وړاندې ځکه بل مثال عمل باندې لاس نه پوري کوي چې د ډیورن کرخه دواړو غاړو ته پراته قومونه خپل ولس غنی او حکومت مجمن دي چې حقوقونه تضمین کړي. د افغانستان د قومونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر خاغلی غفور لیوال نن په یو خبری غونډه کې ویل د پاکستان هغه ورسته کړنې چې د افغانستان په وړاندې تر سره کوي د ټولو نړیوالو نورمون او خ غونډیتوب خلاف عمل دی او دا یو بد عمل یاد ک د دې ترڅنګ خاغلی غفور لیوال ویل د پاکستان ورستی فشارونه د ډیورن کرخه د رسمیت لپاره نه بلکې د افغانستان د اوبو او یو شمیر نورو سیاسي اهداف د ترلاسه کولو لپاره دی.
به خاطر اینکه منافع دیگه است و اهداف دیگه است به خاطر این جنگ. شاید آبهای افغانستان به مراتب مهمتر از این قضیه باشد پیش از اون. شاید نفوذ در داخل افغانستان به مراتب مهمتر باشد. عنوان کردن از این که این جنگ وسیع منطقه‌ای و تروریستی فقط و فقط به خاطر دیورند است، این درست نیست.
خغلی غفور لیوال ویل افغان حکومت جمن دی چې د ډیورن کرخې دواړو خواو ته د اوسیدونکو وګړو د ژوند د تامین لپاره کار وکړي. د دې ترڅنګ نوموړي یو بل خبره ډیره زیاته مهمه وکړه چې لا هم په افغان خاوره د پاکستان له خوا نه توغندیز بریدونه دوام لري او وخت نا وخت په وقفه یي شکل باندې دا بریدونه د ننګرهار او د کونړ په یو شمیر سیمو باندې کیږي او خلکو ته زیان رسولې دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهانو هم همدغه نظر درلود. احمد سیدی چې د سیاسي چارو کارپوه دی هغه ویل پاکستان په دې فشارونو سره غواړي چې په افغانستان کې خپل سیاسي اهداف پلي کړي او افغانستان د هند له دوستۍ نه راوګرځي. نو موړي دا هم ویل پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د دوی په خوخه باندې یو نظام شتون ولري.
پاکستانیان په افغانستان کې عمق استراتیژي لري، یعنی افغانستان باید د هندستان سره ښه اړیکې ولري. په افغانستان کې یو مزدور یو لاسپوسی حکومت وي، د پاکستان په مقابل کې یو درنده سترګو په نظر کې وکتل سي، افغانستان په داخلي او بینالمللي سیاستونو کې ځان داسې وولي چې د پاکستان په مشورې وکړي، دا بیا نه د افغانستان اوبه چې د مهار ونیسي ترانزیت یې پاکستان آزاد.
د دې ترڅنګ غفور پلیوالو وویل چې د دې سره سره چې افغانستان تیرونه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته کوم شکایت لیک د پاکستان په اړه وړاندې کړی دی، لا هم د ننګرهار او کونړ په یو شمېر سیمو باندې راکټي حملې دوام لري او پوله لا هم د هر ډول تګ راتک په وړاندې باندې تړلې ده.
ډیره زیاته مننه اکرام الله اکرام. او د کابل څخه د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلي چارو د وزیر د خبرو او د نورو سیاسي چارپوهانو په د ترګندونو په اړه راپور راکوه.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د کډوالۍ د بحران د حل په خاطر په ګډ نړیوال مدیریت ټینګار کوي. د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي چې افغان حکومت په کور دننه د دې لپاره لازم اقدامات کړي، خو نور اړخونه هم باید د بحران د مدیریت لپاره خپل اقدامات ترسره کړي. په افغانستان کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان مشر بیا د دې ترڅنګ ټینګار کوي چې که افغان حکومت لا خپلو مسؤلیتونو ته متوجه نسي، ممکن په راتلونکي کې د کډوالو ستونزې لا ډېرې سي. یوسف خان زدران په دې اړه نور حال راکوي.
افغان حکومت په گاونډیو او اروپایي هیوادونو کې اورڅخه درستنیدونکو افغان کډوالو ستونزو د حل په خاطر نړیوال مدیریت او پروګرامونه مهم ګڼي. د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ټینګار کوي چې افغان حکومت په کور دننه د کډوالو د ځای پر ځای کېدو لپاره لازمي پالیسۍ رامنځته کړي، خو د نوموړي په خبره د کډوالۍ په برخه کې د روان ناورین لامن ترې پراخه ده. نوموړی وایي که په یاده برخه کې هیوادونه او همکاره ټولنې ګډ اقدامات ترسره او همغږي ډېره شي، ستونزو ته مناسب حل لاره پیدا کیدلی شي.
باور مایی است که پدیده مهم می مهاجرت
زموږ باور دا دی چې د کډوالۍ مهمه پدیده یو ګډ مدیریت ته اړتیا لري چې په هغه کې مقصد، ترانزیت، مبدا هیوادونه، نړیوالې موسسې او ادارې شامل دي چې د کډوالو لپاره خدمات ارائه کوي.
ښاغلی بلخی دا خبرې د سه شنبې په ورځ د کډوالو د راستنېدو او بیا ځای پر ځای کېدو اړوند د مدیریت د کچې د لوړولو ورکشاپ ته وکړې، کوم چې د کډوالۍ د نړیوال سازمان او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې لخوا جوړ شوی دی. پر یادو شویو مسایلو په داسې وخت ټینګار کېږي چې په دې وروستیو کې افغانستان ته لګونډیو او اروپایي هیوادونو د کډوالو جبري ستنېدنه زیاته شوې او په کور دننه یې هم د ځای پر ځای کېدو او ژوند په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د 2018 کال راهیسې شاوخوا 1 میلیون کډوال هیواد ته راستنه شوي دي، چې د دوی په خبره له دې ډلې شاوخوا 1000 کسان له اروپایي هیوادونو راستنه شوي، چېرته چې د 2015 کال راهیسې نږدې 3.5 لک کډوالو پناه وړې ده. په افغانستان کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان رئیس لورانس هارت وایي نړیوالې ټولنې د کډوالۍ موضوع جدي نیولې او د حل لارو د پیدا کولو هڅه یې کیږي. نوموړي جوړې شوې غونډې ته وویل راستنېدونکو کډوالو ته د مرستو د بستو اعلانول یوه ښه لاره ده، خو افغان حکومت هم باید خپلو مسؤلیتونو ته ښه متوجه شي.
موږ له راستنېدونکو سره د کار کولو ویاړ لرو، هغه څوک چې خوبونو یې صدمه لیدلې ده. موږ باید د دوی د بیا ځای پر ځای کولو هڅه وکړو. دا چې د دوی اړتیا څه دی، هغوی ته باید رسیدنه وسي چې راغلي او یا روان دي.
نوموړی وایي چې سږ کال له پاکستان څخه د 1 میلیون نورو کډوالو د راتګ اټکل کیږي، چې یوازې ګډې هڅې ستونزې کابو کولی شي. له دې سره په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د سفیر مرستیال جورج کانینګم په هیواد کې دننه افغانانو ته د کاري زمینو پر برابرولو ټینګار کوي. وایي اروپا میلیونونه ډالر ځانګړي کړي تر څو د کډوالو ستونزو ته د هواري لپاره لازمي تګلارې رامنځته کړي.
تاسو ازادي راډیو او ریوا موریدل چې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د کډوالۍ بحران د حل په خاطر په ګډ نړیوال مدیریت ټینګار کوي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې او شمیر غړي او ځینې سیاسي کارپوهان وایي له پاکستان څخه د افغان کډوالو یو ځایي راتګ به کړکېچ رامنځته کړي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کډوالو یو ځایي راتګ به د بیکارۍ د کچې د لوړېدو تر څنګ په خپله کډوال له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ کړي. دا په داسې حال کې ده چې برطانوي ګارډین ورځپاڼې په یو مطلب کې ښکلی چې پروان میلادي کال کې به 1 میلیون افغان کډوال له پاکستان خپل هیواد ته ستانه سي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت بیا وایي چې د کډوالو د راستنېدو لپاره چمتووالی لري. محمد حدیث پردیس راپور لري.
د بریتانیوي ګارډین ورځپاڼې د دې مطلب تر خپرولو وروسته چې ښایي 1 میلیون افغان کډوال به په روان میلادي کال کې افغانستان ته ستانه شي، د مشرانو جرګې یو شمیر غړي هیواد ته د کډوالو د یو ځایي بیرته راستنېدنې په اړه اندېښنه ښیي. د مشرانو جرګې غړي نجیبې حسیني د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو یو ځایي راتګ به کړکېچ رامنځته کړي، خو په تدریجي ډول یې راستنېدل د اندېښنې وړ نه ده.
افغانستان په مشکل مواجه شي که په تدریجي ډول اخراج شي په افغانستان خپل وطن ته بیرته راځي، ممکن مشکل نه وي.
دا په داسې حال کې ده چې برېټانوي ګارډین ورځپاڼې ویلي ښایي په روان میلادي کال کې شاوخوا 1 میلیون افغان کډوال چې په پاکستان کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي خپل هیواد ته ستانه شي. په مطلب کې دغه شان راغلي چې د دغه کډوالو راستنېدل به په افغانستان کې د بیکارۍ کچه نوره هم لوړه کړي. په ورته وخت کې یو شمېر کارپوهان وایي که کډوال د یوه ځانګړي پلان له مخې راستانه شي، دومره ستونزې به رامنځته نه کړي، خو له پلان پرته به په یو ځایي توګه د افغان کډوالو راستنېدنه د حکومت لپاره یو بله ننګونه وي. سیاسي کارپو بشیر عاطف:
که چېرته د افغانستان او د ملګرو ملتونو ترمنځ یو تړون له مخې یو چوکاټي برنامه له مخې دوی بېرته راستانه نه شي، بېله شکه دا به یو بل ناوري.
دا په داسې حال کې ده چې یو میاشت وړاندې د پاکستان په سند ایالت کې له حملې وروسته چې لسګونو کسانو ته پکې مرژوبله واوښته، د پاکستان حکومت د امنیتي دلایلو له کبله د تورخم او سپین بولدک لارې وتړلې. په پاکستان
کې له ترهګریز بریدونو وروسته د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستانی پولیسو د ناوړه چار چلند په اړه هم رپورټونه ورکړل شوی دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم تیر ورځ د پاکستان شاجدفیر په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه احضار کړ. خو د دې ټولو سره سره د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د کډوالو د راستنیدو لپاره یې پوره چمتووالی نیولی. د دغه وزارت ویان اسلام الدین جرأت په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
دوی
وی مونږ تمه لرو چې د 2014 میلادي کال په څیر په روان میلادي کال کې هم نږدې 1 میلیون افغان کډوال ستانه شي. مونږ ورته په لوړه کچه چمتووالی نیولی، خو که کډوال په یو ځای نه بلکې په تدریجي توګه د کال په اوږدو کې راستانه شي، مونږ ورته ښه خدمتونه وړاندې کولای شو. د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت ویندا هم وایي هڅې روانې دي چې له ډیپلوماټیکو لارو څخه په استفادې د تورخم او سپین بولدک لارې هم د مسافرو پر مخ پرانستل شي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
تاسو زموږ غله آزادی رادیو اوري. د پکتیا د څمکنی ولسوالۍ خلک په خپل سیمه کې د روغتیايي خدماتو د نشتون لکبل شکایتونه لري. دوی وایي په شخصي روغتونو کې د درملنې مالی توان نه لري او په دولتي روغتون کې هغه څه خدمات او پاملرنه چې باید وي نسته. داود تپان د څمکنی ولسوالۍ ملکی روغتون ته ورغلی او وضعیت یې څارلی دی. دغه راپور چې داود تپان رالېږلی یو ځانګړی راپور دی او د یوه ناروغ په ژغ پیلېږي.
چې اوس مې بیخي سانسور کوي افغانستان ټول غله دي، ډاکټرې غال دی، خپل تنخوا خلی دي، غریبي څه پښتنه کړې دي.
ولې ته ملکي شبخانې ته نه ځې شخصي ته راځې؟ تا سره روپۍ شته دي شخصي؟
ملکي شبخانې کې چا پښتنه کوي؟ ملکي شبخانې کې د غریب سره پښتنه شته؟ څوک یې بوک ولا کوي؟
ورغلې کله؟
ولې نه ورغلې؟ اوس بیلته نه روغ.
څه درته ویلې هلته؟
یو بس یو یا شیخ ته لاړ شه، بلې شیخ ته لاړ شه، ولا کړه ټیسټونه موږ ته کوي، بهر ورځ موږ پیسو سالور ټیسټونه موسی بیا پیسو تقریبا نه سی وخت شپږ سوه روپۍ مونه لوړې. یعنې د وینې ګروپ ولا کوم لومه
غوښتنه دي چې د څه شی باید وسي؟
ملک دی، ملک چې څومره غله ړنګوه شړنګ دي، پوه شو موږ خدای راوتلې څوک دی له
دا د څمکنیو ملکی روغتون څخه د راوتلي ولادي ناروغ د پیواز خبرې وې چې د خپل ناروغ ولادي ستونزه یې هلته نه ده هواره شوې او په خالي جیب مایوسه د شخصي روغتون خواته راغلی او له کلیوالو څخه په پور د پیسو اخیستو وروسته د خپل ناروغ د علاج پریکړه کړې. نوموړی ځان نه معرفي کوي خو د روغتون له وضعیت څخه شکایت کوي. وایي دی ورغلی او د دن د ناروغ علاج هلته نه دی شوی او د ډاکټرانو لخوا ورته د شخصي روغتونونو نښه ورکړل شوې چې هماغه ډاکټران بیا په شخصي روغتونونو که دوی ته په پیسو کار کوي. همدغه کس خپل خبرو ته داسې دوام ورکړ:
نو دز درې ورځې مخته د سپټول ته منډیر وایو کنه او پښتنه مخته غولي، نو بیا بیګا مور سوال شو، نه بیا مو شخصي کلینیک ولا ته خو غریبونه خپل مکری خاص رو او چې د سرجن کور دی، نه ته سرجن ته ورسې شوب خالي وي چې مون سرجن لرونه ملکی شپ خاني یخ ته ورسې یخ ته ورسې تن خو خوره دین او رسې ملکی ته خدمت کړی حالت چې ویره غوې چې وې چې بس زه پیګم زه ډاکټر يم کنه نو مو شوس لیدا همړ کیږي وینې ته نسی.
څمکنیو ملکی روغتون دوه پوړیزه ودانۍ لاندنی پوړ ټولو بسترونو ته قلوپونه پراته وو او په پاسنی پوړ کې درې بستر واجل او تاکونه تړلي وو. خو د روغتون په ځینو بسترونو کې ناروغان او پیوازانو د روغتون له وضعیت شکایت درلود. یوې مور چې شپاړس ورځې خپل ماشوم همدلته بستر کړی وو وویل: دغه مور ویل چې شپاړس ورځو کې دی له بازار څخه تر 40,000 پاکستانی کلدارو درمل پیرلی دي او له دې ورهاخوا اقتصاد ټپ شوی او خپل ماشوم ته له روغتونه بهر درمل نشي پیرلی. په همدغه اتاق کې یوې بلې ناروغې د روغتون چټلي یاده کړه. وی ویل: تاسو پاکوي دلته سپکار نه راځي؟
نه نه نه
په څومره ورځو کې راځي؟
معلوم نه دي تاسو نه پونه د سمردار دي سوال کا پکې وړه ادم په بغیر زړه غلې مې جار کړی چې موږ جار کړی په دغه ملکی روختون کې شته ناروغان او داغوی پیوازانو شکایت داو چې په خپل وخت روختون نه صفا کیږي. د ډاکټرانو له غیر حاضرۍ څخه یادونه کوله. خو کله چې موږ دوه پوړیزه روختون کې هر خلاص او تاک او بستر ته سر ورښکاره کاوه، ډاکټران او نرسان نه وو موجود. کله چې د نرسانو اتاک ته ورغلو قلب وو او په حساب یو اداري مامور په روختون کې موجود وو چې زموږ تر لیدو وروسته د روختون رئیس ته خبر ورکړ. کله چې د روختون مشر ډاکټر عبدالقدوس کاظمی راغی، لاغه وروسته یو یو ډاکټر او خزینه نرسان له شخصي کلینیکونو څخه راوغوښتلې چې له یو نیم ساعت وروسته د روختون په دروازه یو په بل پسې د روختون پرسونل، ډاکټران، نرسان او اداري کارمندان را داخلېدل. موږ هڅه وکړه چې له نرسان او ډاکټرانو څخه د هغوی د نشټوالي لامل وپوښتو، خو هغوی له خبرو کولو ډډه کوله. په روغتون کې د شته وضعیت په اړه یو کس چې زموږ سره په ټولو بسترونو وګرځېد او خپل ناروغ هم په همدې روغتون کې وویل،
پخانی وضعیت تاسو خپله ولیدلو، چې کوټې مم ولیدلې، خچنی مم ولیدله، منګن مم ولیدلو، تشنابونه مم ولیدل، هر څه مم ولیدل په ټول شکل په دغه شکل.
په ملکی روغتون کې له دې ستونزو ورهاخوا یو بله لویه ستونزه مشرانو او مدني فعالانو د ډاکټرانو لخوا له خلکو د پیسو اخیستل یادول چې د روغتون رئیس دا خبره ردوله. خو قومي مشرانو ځای پر ځای یو کس راوغوښت چې له هغه څخه د روغتون جراح ډاکټر څو ورځې وړاندې د پیسو غوښتنه کړې وه.
شریف پیسې نه غوښتې مونه د خپل یا ډاکټر کلګیری هلته څه نوست وکړه
جراح
چې که نه وي بیا لسمه ورځې ته وي چې روشه سپاتول کې د پریشن کوم دارکم ته وضعیت ته وي بیا دا ته روغلم چې نشم کوی لوړ بشي کوبل ته بخار ډېر کم کوبل کې بوک پیسې هلته ته وي چې 15000 کار کوي د ته ودی کوڅې ته که نه وي بیا پوس روشه مو چې دلته کوم اوسه پیسې نشته بې پیسو یم ولې ته انداسې ولې سره خلچولې وه مو چې واره پیسې نه لرم دا سپاتول مو دی پوره تنخوا مو په سر خالي چې نه خو بیا دې کوبل ته ولې کم خار.
یوازې دغه کس نه و چې په ملکی روغتون کې د اپریشن پر سر ترې د پیسو غوښتنه شوې وه. ډېر شمېر نورو کسانو هم ورته خبرې کولې. ویل یې په ملکی روغتون کې شته نرسان او خزینه ډاکټران ترې د هر ولادي ناروغ د تداوي پر سر زرګونه پاکستانی کلداري اخلي. زموږ سره د روغتون وضعیت لیدلو په موخه د سمکنیو ولسوالۍ قومي شورا مشران او مدني فعالان هم لوو. دوی ټولو د روغتون له ناسمو صحي خدماتو څخه سر ټکاو. ویل یې چې د روغتون وضعیت ښه والي لپاره دې اقدام وشي. د قومي شورا مشر حاجي خیال څمکني وویل،
هغه څه چې تو مو ته وخیال زه دې وګرځولم، هغه اټول واقع دي چې څنګه تو ولیدل هغه سه مو ولیدل هغه سه وره ارت خراب نیمون غوښته نه دغه ده چې د ټولو شیانو کې د اصلاحات روشي.
نوموړي دا وویل چې که د څمکنیو ملکي روغتون د ستونزو هوارولو په موخه مرکزي او ولایتي اداره اقدام ونه کړي، ورځ تر بلې به وضعیت خراب او خلک له حکومت څخه ناراضه او فاصله پیدا کړي. د یاد روغتون مشر ډاکټر عبدالقدوس کاظمي دا خبرې نه مني چې د دوی ډاکټران، نرسان او کارمندان دي په رسمي وخت کې په شخصي کلینیکونو یا روغتونونو کې کار وکړي، او دا دلیل وړاندې کوي چې د عاجلو ناروغانو د ورتلو په موخه اکثریت بسترونه په روغتون کې تړلي وو.
د کوم دا وړ چې تو لیدنه تنه وکړه، دا وړ دی موږ دی جرایي وړ ده کوچن موږ نه دی مشمونو مسمی مریض دی او دا غدي او بل دلته دی بونټي حالات خراب وو. دې په خاطر دا وړ موږ خالي کو چې تا جلد زخمیان رانه شي، شیدان رانه شي، چاولیا کومک ورسره وکړو.
شیدانو دی پرم خالی کو پنسمان خونه مل تړله
نو پنسمان کې هوښ کار نه کیږي کنه چې کوم وخت پنسمان کېږي پنسمان خونه وتا کلیږي کنده سي پریک دی ارزق په کیږي راځینو بیا مشکل جوړي خونه وضعیت خراب نه ده ته پاس والی دل چې پاس ورټونه نه دی باند پاس ورټونه کې مریضان پرته دي سید جرای واټ موږ د سختګي سنټر ورته لرو سختګي ته مو انتقال کو.
نو موړي دارت کړ چې پرختون کې دی دوی دومره زیات مشکلات ولري لکه خلکو چې لمنګ سره شریک کړل. خو زمنګ د سترګو لیدلې حال دادی چې دغه رختون ته پورننه وتلو داسې برېخېده په نګدې ټوله میاشت کې خای د رختون داخل کې کلورین نه وي استعمال شوی. ل بسترونو او واټونو د لیدنې پر مال معلومه شو چې دلته په ډېر ټیټه کچه سي خدمات وړاندې کیږي، او د میرمن واټ ته پور داخله دوه ولته د شوی او تشنابونو په لیدو برېخېده چې په دې رختون کې کلام په کاری نه وي شوی. د څمکنیو ملکی رختون او د پکتیا ټولو ولسوالۍ واړه او لوی کلینیکونه د ایم آر سی په نوم شخصي روغتیایي انجو په لاس کې دي چې تل یې د ښو خدماتو وړاندې کېدو خبره کړې. خو د چارو کارپوهانو په خبره دوی د پروپوزلونو پر اساس په پکتیا کې صحیح خدمات نه دي وړاندې کړي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
تاسو ازادي رادیو او ريوس به له حقوق پیغامونو څخه چې تاسو ازادي رادیو ته لیږلې او څو درته ولولم. عبد الواحد محدقیق له لوګر څخه لیکي حکومت ته ځوانانو لپاره باید کار پیدا کړي. محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه لیکي د افغانستان او پاکستان اړیکه هغه وخت سمي دای چې پاکستان د ترهګرو پر ضد جدي مبارزه وکړي او پاکستان باید ټولې لارې پرانیزي. افغان حکومت یو بل کس لیکلی چې نوم یې نه دی ورسره رالیږلی. افغان حکومت د سردار محمد داود خان پر روغتون برید کوونکو ته د اعدام سزا ورکړي. آغا جان بیا د هلمند ولایت څخه لیکي د بولان چاهنجیر نادالی ناوی او مرجی څخه په زرګونو کورنۍ تښتیدلې دي. او تلاوت خان طوفان د هلمند د سنګین څخه لیکلی په سنګین کې طالبان له شخصي کورونو څخه د حکومت پر ضد استفاده کوي او هر څوک چې په مخه ورځي وژني. د ازادي رادیو د خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو په کابل کې 2:30 کې دونکو دی د رضوان مراد څخه د مهمو خبرونو سرچکی اورو.
په سردار محمد داود خان روختون باندې د تیرې اونۍ د پیښې د څرنګوالي لپاره د مشرانو جرګې لخوا ټاکل شوی کمیشن وایي چې له وسلوالو سره د روختون له ننه همکاری شوې ده. د مشرانو جرګې د کورنۍ او دفاعي چارو کمیسیون رئیس محمد هاشم علي کوزي نن د جرګې په عمومي غونډه کې د رپورټ وړاندې کولو پر مهال وویل چې د روغتون ځینو چارواکو په دې اړه وظیفوي غفلت کړی دی. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي پاکستان په ډیورنډ کرښې د ستونزو په رامنځته کولو او په کډوالو باندې د فشار راوړلو له امله یو خطرناک سیاست پر مخ وړي. د دې وزارت سرپرست غفور لیوال په کابل کې خبریالانو ته وویل پاکستان هڅه کوي چې د ډیورنډ فرضي کرښې دواړو خواوو ته سیمې تخلیه کړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو وزیر وایي هر ورځ په اوسط ډول له ایران څخه 300 افغان کډوال په زور ایستل کیږي. تمد چنن د قزاقستان په پایتخت استانه کې د سوریې د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې پیل شي خو اټکل کیږي چې د سوریې د حکومت مخالفان به په دې خبرو کې برخه وانخلي. رویټرز خبری آژانس وایي داسې ښکاري چې روسیې په لیبیا کې د مصر له پولیس سره نږدې خپل ځانګړي ځواکونه ځای پر ځای کړي. مصري چارواکو دا رد کړې ده او روسیې بیا په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د متحده ایالاتو په ختیځ ساحل کې د واورو د سخت طوفان له کبله سپینه ماڼۍ اړ شوه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل لیدنه د جمعې تر ورځې پورې وځنډوي. او د برتانیا پارلمان پرون نوښته هغه لایحه تصویب کړه چې صدر اعظم تریزا می ته له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو په اړه د خبرو صلاحیت ورکوي.
لرزوان مراد څخه مننه. سهرګل امیرزی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي تمه لري چې د هیواد د اقتصاد به د روان کال تر پایه د نورو کلونو په پرتله 3% لوړ شي. د افغانستان د اقتصاد وزارت ویان سهراب بهمن ازادي راډیو ته وویل چې د 1995 کال تر دې دمه د هیواد اقتصاد د تیرو کلونو په پرتله 2% لوړ شوی دی. ښاغلی بهمن زیاته کړه چې افغانستان پر ګاونډیو هیوادونو سربیره له نورې نړۍ سره هم د سوداګرۍ راکړې ورکړې زیاتوالی د دې لامل شوی دی چې د هیواد اقتصاد تر نورو کلونو لوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې سوداګر عوام خلک وایي د هیواد بد اقتصادي وضعیت په وړاندې ستونزې ډېرې کړې دي. د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې لا هم د ټولو صنعتي فابریکو فعالیتونه په ټپه ولاړ دي. د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونی مشر نصیر الله ظهیر نن ازادي راډیو ته وویل یوه نیمه میاشت وشو چې په کندهار کې شته 200 صنعتي فابریکې د برېښنا د نشتون له امله له فعالیته پاتې دي. ښاغلی ظهیر وویل ځایي او مرکزي چارواکو ورسره په دې اړه تشویشمنې کړي دي او په خبره یې چې د کندهار د صنعتي فابریکو د تړل کېدو له امله به د هیواد صنعت عواید د پام وړ زیان ومومي. دا په داسې حال کې ده چې د کندهار ځایي چارواکي وایي دغه ستونزه یې له مرکزي حکومت سره شریکه کړي او د پریکړې په تمه یې دي. نن د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یوه 9.5 کیلو بوجۍ پاکستانی وړو 1250 افغانۍ، یوه 50 کیلو بوجۍ قزاقي وړو 1245 افغانۍ، یوه 50 کیلو بوجۍ بوره 2210 افغانۍ، یوه درې نیمنۍ بوجۍ وریجې 1450 افغانۍ او 14 لیټر غوړي 1250 افغانۍ. په کابل کې نن هم 1 لیټر پېټرول تیل 45 او 1 لیټر ډیزل تیل په 43 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو ټولنه وایي چې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکای ډالر 80 افغانۍ شل پولا، یو یورو 22 افغانۍ شل پولا، یو انګلیسی پوند 30 افغانۍ، یو سعودي ریال 30 افغانۍ لس پولا، زیر ایرانی تومان 30 افغانۍ لس پولا، او زر پاکستانی کلداری شپږ سوه یو دېرش افغانۍ. د ملتیا مننه.
تاسیز مجرخ لا ازادی رادیو او ری ازادی رادیو پا منزنی چپا دولس شپج نیوی پا طول افغانستان که خپریجی ده خپروینی پا دی برخه که ده ازادی رادیو اونیس پروگرامون ده انصاف پلتا که او رک عزیزان خپریجی پا گده او رو
ده انصاف پلتا که
یو چې هغه پسې ورشه بلو یا هغه پسې ورشه بلو یا هغه پسې ورشه امده کې روانه ورځ تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډر کې وایي ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو ریدونکو سلام، زه خان محمد سند بیا هم ستاسو په خدمت کې یم. د ازادي راډیو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. په دې خبرونه کې مو د لوګر ولایت د خوخی ولسوالۍ د یو اوسیدونکي شیر حسن ستونزه راخستې ده. دوی دولت غواړي چې د خوخی د ولسوالۍ د خلکو شخصي ځمکه په نورو خلکو وویشي. دوی دا ځمکه د ولس شخصي ملکیت دی، شرعي اسناد په لاس لري او په ټول توان به له دغې ځمکې څخه دفاع وکړي. د دې ستونزه مو د لوګر ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده، پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
شمال خواته غزیدلی دی تقریبا اتیا زر تا زیاتره دی، اما در امزکه چی دی موگ تقریبا سلور میشت جلی به امزکه دوال رو چه اسناد لرو.
نو اوز دولت سه تصمیم لری بده دی ازمکه پا اکلا؟
خود وقت دلیل معلومه شو چه یا پذیرین خودسرانه یا دولت به هدایت پا اساس دست اینگه دیو خدل تراغی دی د کارت برخه که دی برخه واخست او د خلق و د خوخی د خلق و د انتقاد سر ما خامک شد.
سی کول ترکتوری را اولی و همداس خلق را غلی و
کرون جوره ول اگو کم ورد که خدکشی دوی وکر او ثبات د خوخی خلق زیاتر را غی د اگوی خطونه و مخت و دارید او اگوی زور کار واخلی او دوی هم مجبور شو لوی والا را غی و دوی پا مخت و دارید د قوای امنیتی را غی دوی نپر خود.
دا خلق په خپل سر راغلی او کنا دولت را لیګلی؟ دولت داسمه کور کړي
طبعا که د دولت فیصله وي د شهرسازی د وزارت په هدایت سره سم باید نقشه سره سم بوي. د شمال خواته خو دشت ډېر دولتي د شرق خواته چیشته راغلو
دغه خلک چې راغلی و دی خو به یو سپینګیره به لرلو تاسو ورسره اول خبر ونه کړي؟
خبر وکړ ولی صاحب په خپله معلوم شه رباط سره وغږېد زموږ مشر همغه دي او کوم نه چې دوی کړی و هغه خو رنګ شوی و مخکې او بیا وروسته دوی وویل خو صحیح ده موږ درته نښه بل وټوکو په خبره همداسې نیمګړی پاتې شو.
د دې ځمکې تقسیم خو اوس ولاړ دی که نه؟ چا خو اقدام نه دی کړی، ستاسو تشویش په څه کې دی؟
خو هغه وخت خطکشي شوی و بیا معلوم نه دي که هغه خلک په خپل سر راغلی و که د دولت د هدایت په اساس راغلی و که چېرې د دولت هدایت وایي باید شمال خواته تللی و د شهرسازي د نقشې سره سم باید تللی و.
د دې دشتې شمال ته چې که ځمکې دولت ورکړي تاسو اعتراض نه لرئ؟
که شمال خواته بلاړ شي موږ کوم هغه نه لرو، انتقاد نه لرو.
تاسو د دې ځمکو چې دا اوسې دعوه کوئ اسناد لرئ؟
اسناد موجود دي، وزیر اکبر خان د زمانه هم موجود دي او د آقای کرزی په وخت هم د اسناد تایید شوی دي.
ستاسو وروستۍ غوښتنه نو څه ده؟ د حکومت نه څه غواړئ؟
زموږ خواهش همدا دي چې پردی خلک د دغې مځکې باید نه پرېږدي او خلک ته مجبور نه کړي چې دوه قومونو په منځ کې کشتخوند یا اختلاف منځته راشي.
ښه، تا مخکې وویل چې دغه خلک د بل ځای نه راغلي دلته که نه او دا ځمکې ورته توضیح کېږي، که دا ځمکې چېرته د لوګر مهاجرینو ته توضیح شي بیا هم مخالفت لرئ تاسو؟
بله بله، دا ځمکې قواله سند هر شی لري د خاص خو خیدي شخصي هم زکه دي او بلند او ته چې اسناد دي.
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د لوګر د والي لوایاند خاغلی سلیم صالح سره شریک کړه. بل جناب صالح صاحب د لوګر ولایت د خوشي د ولسوالۍ نه ځینو کسانو ازادي راډیو ته تلیفون کړی چې دلته یوه دښته د پزورګونو جریب ځمکه لري، ولایت غواړي چې د ځمکه نور خلکو ته توزیع کړي. دوی وایي موږ د دې ځمکې اسناد لرو، چاته به اجازه ورنکړو چې د ځمکه ونیسي. ستاسې نظر مې غوښتو.
دا د خوښۍ ولسوالۍ او دلته د میشتو مهاجرینو چې راکړل پاکستان او ایران څخه راکړول شوي دي، د دغوی تر منځ دغه ستونزه رښتیا هم موجوده ده. دغې ځمکې لپاره مونږ د مرکز څخه 15 حیات هم استولی دی، دغه ځمکې په اړه باندې څېړنه وشي او معلومه کړي چې آیا دغه ځمکه ده. مونږ دغه ځمکه چې د خپل حل لپاره د مهاجرینو چې د پاکستان او ایران څخه راستانه شوي وو هلته مهاجرینو ته دا دولتي ځمکه وه، هغه مهاجرینو ته ورکړه. نور څنګه پرته ده مونږ تېر پنځم په ورځ هم د لوګر والی دولتي سرغړې هم ورسره و، دغه سیمې ته لاړل او د دوارو خو مشان هم هلته راوتل شي وو. د ښه تعداد ورکړل شي ان شاء الله دغه څنګه چې دغه په لړې پخوا څخه د مسجد دغه مطلب مونږ د قانون زلارې کوو حیات بس راځي او قانوني مراحل څخه وروسته به دغه مسله حل کېږي. دغه ستونزه رښتیا هم ان شاء الله دغه په اړه باندې مونږ به اقدامات کوو. دلته چې دا تر 3000 نو په شاوخوا کې دي، هغه موږ مهاجرین ته ورکړي دي او نور دا موږ چې دا
لري. سالي سب فیصله د ولایت د خوانه شوې و چې د مهاجرین ته د ځمکه ورکړي شي.
دا احد کړی دا مرکز ته د ولسمش په ځوالي باندې د ولسمش مشاور چې هغه اتر علي ګل چې کړه هغه په کې و د نورې دارو هتام په کې و دا زه او زرات هغه دا فیصله کړی دا موږ چې زاده دا ولایت مرکز او دا کوم نمبر چې د شي د نور پاتې د دې په اړه باندې مثلا ډېر زړه فیصله کړی.
دغه اسناد د دوی تر اوسه نه دي کتل شوی، دغه خلکو چې ادعا کوي چې دا ځمکه زمونږ ده.
بلې، د اسناد د کوم اسناد لري مونږ ترې نه وخت چې د خپل اسناد تیپ د محکمې ته باید وړاندې تر څو معلومه شي دا اسناد دې دا درست یو نه دي دا به روس معلوم شي. اوس کوم ستنه چې پرته ده په دغه کوم ځمکه باندې هغه لپاره به حد تاکل کی مخکې په توګه له هټل له خو بیا هم د دولت څخه وقنه کړې چې دې پر
طالح صاحب دا وایي چې د دې دښتې شمال خوا ته ځمکې توزیع شوي مهاجرینو ته، خو دغه توزیع اوس شرق خوا ته را روانه ده او موږ به دا اجازه ورنکړو چې شرق خوا ته دوی راشي.
شمال خوا ته خو رښتیا هم پخوا توزیع شوي دي او نور په اړه باندې مونږ پنجشنبه چې زمونږ تللي وو زمونږ هدف هم دا و تر څو پورې دغه کمکار چې دی توزیع چې ده هغه ودرو همدې خاطر ودرو چې وروسته دولت او محکمه فیصله وکړه. غن وروسته چې دا چپر نه په باندې فیصله وشوه ترځي کې ورته اوس په حل پر حل ته ودرول شي.
سالي صاحب څومره ډاډ ورکوي دی خلکو ته چې حق به حقدار ته وسپارل شي؟
دا زمونږ سوار دی چې دولت مالو په ملت او د ملت مالو په دولت نه خرو دی. ان شاء الله هر څه حق چې وي دغه ځمکې په اړه باندې هغوی خپل تامین نفسنا دي هغه محکمې ته وړاندې کړي او محکمه په دې اړه باندې قانوني فیصله کوي.
یعنی که دغه برخورد وشي د دې دو قومونو د خوانه یا د مهاجرینو د خوانه یا د دې خلکو د خوانه څه تدابیر ورته لري چې مخنیوی وکړي؟
پنځه پوره باندې هم داسې راوتلي وو موږ کله لاړو دوی منځ کې ورته دا وکړه دوګر والی ولې تشکر خپل دوی لپاره یو خط کاش کې دا خط نه وو دا دوی نه راوړو خو دوی موږ کله برخورد ان شاء الله نه کوي برخورد وکړي څنګه نتي ځکه نه ته چې موږ ښه دې برخورد به نه وي.
د انصاف پلټکه
دا ودا ازادي رادیو د دې ونی د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني لارې موجوده وي لمون سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 29 8 29 00.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښاو بریالي وسی د دې بیا موږ تاسو ورک شوې عزیزان او دوستان لټو دغه د ورک شوې عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو ته جوړوم وړاندې کوم ګرانو دوستانو د نن ورځې پروګرام کې بیا هم لنی کمرغه د ټلیفوني پیغامونو لرو چې ځینې ورک شوې عزیزان پیدا شوي دي او اوریدونکو ازادي راډیو ته ټلیفون کړی دی او د دغو کسانو په اړه معلومات لري د دې په څنګ کې ډېر داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ ګرانو اوریدونکو کله چې ازادي راډیو ته ټلیفون کوئ د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل ټلیفوني پیغام پرېږدئ لطفا په خپل ټلیفوني پیغام کې دغه مشخصات له یاده مه باسئ اول خپل نوم واخلئ ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ او د پیغام په پای کې بیا د ټلیفون شمېره ووایئ دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته ټلیفون وکړي همداراز هغه دوستان چې ازادي راډیو ته ټلیفون کوي او د کوم ورک شوي شخص په اړه معلومات لري لطفا د دوی هم د ټلیفون شمیرې ووایي دا ځکه کله چې تاسې ازادي راډیو ته ټلیفون کوي او د ټلیفون شمیره نه وایي نو بیا اوریدونکي نشي کوی چې له تاسو سره په تماس کې شي په هر حال ګران دوستانو راځي چې د نن ورځې دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام یو ځای سره واورو تاسو زموږ غاګله ازادي راډیو خبرې په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوښیست ګران اوریدونکو راځي چې د پروګرام په پیل کې ټول هغه ټلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې زنو اوریدونکو موږ ته ټلیفون کړی دی او د ورکو شو عزیزانو په اړه کوم چې پیدا شوی دی معلومات لري اول باغه او ټلیفوني پیغام را واخلو کوم چې ابراهیم لزابل زنګ وهلای دی او ویل دی چې د خدای داد پاک له معلومات لري راځي چې دغه ټلیفوني پیغام یو ځای سره واورو
السلام علیکم زه لزابل ولایت محمد ابراهیم خبره کوم د خدای داد په نامه زما یو سره دلته په زابل ولایت کې ما ته معلوم ده بس د فلار نوم یې شاه محمد د ورور نوم یې بس محمد ولایت بلخشان ده د پښتو زبانه او پښتو نه ده زه ډیر وخت یو ځکه له خبرې مزید لیدل د زابل کې زه په خپل ځم معلومات لرم چې څوک د په اړه معلومات غواړي د 0 و 0 15 او 15 15 نمبر زما سره تماس ونیسي زه د معلومات ورکوم 0 و 0 بیا تکرارم 0 و 0 15 او 15 15 نو ولایت زابل ما نوم محمد ابراهیم ده خدای دې تاسو ته معلومات زلرمه بای تمام
ټلیفوني پیغام وو اورید له کندهار څخه یو شخص زنګ وهلی دی او خپل نوم یې هم نه دی اخیستی د ټلیفون شمیره یې هم نه دی ویلې خو د ګران ورور ویل دی چې د یو کس په اړه چې شکر نومي معلومات لري اول به د دغه ګران ورور ټلیفوني پیغام وو او په اخر کې به بیا زه د ټلیفون شمیره تاسو ته وایم
الو السلام علیکم د کندهار ولایت ورغندا ول سړی د ناګان کې څه خبرې کوم د ته ځوان دی یو څنګه کال به کې چې دلې شپې ورځې سبا کې د دای ګایل منشي وځم کو په ایمن کې دي نو چارڅو کې دوستان د نوم شکر دي چارڅو دوستان کری باندې خدا ته په مشایز مستر اړه کوي چې بربر دای روش
ګرانو دوستانو کتا سه شکر لټوي نو دغه ګران ورور ته په دیش میرا ټلیفون وکړي 0093 د افغانستان کوډ ده و 0 2 5 و 3 3 5 د ټلیفون شمیره به یو عربي او ام 0 او یا 2 5 و 3 3 5 پیغامونو ته ادامه ورکو یو شخص ازادي راډیو ته زنګ وهل دی چې جمعه خان لټوي دغه ګران ورور خپل نوم نه دی اخیستی خو همدومره یې ویلی دی چې دغه جمعه خان د ده ماما دی ګران ورور په ازادي راډیو کې د جمعه خان په اړه داسې ټلیفوني پیغام موږ ته رسیدلی دی اول به دغه ګران ورور ټلیفوني پیغام واورو او ورپسې به هغه ټلیفوني پیغام ورته خپور کړ چې یو ګران ورور د جمعه خان په اړه ازادي راډیو ته را لېږلی دی اول به دغه ګران ورور ټلیفوني پیغام واورو
ازادي راډیو را کارکونکو څخه دا هله لرم چې ما یو اعلان واوریدل د جمعه خان په نامه د نامه سره د جمعه خان په نامه مبارکه
چې هغه د زابل ولایت د چپان ولسوالي دی. یو چا زنګ تر وهلی دی چې دغه نفر باندې زه معلومات لرم، هغه زما ماما دی. که هر یو زما هر شخص ورور مسلمان که معلومات لري د زما غږ اوري، په دغو نمبرو سره دې مسره اړیکه ونیسي. او زادی راډیو څخه هم دا هیله لرم چې دغه اعلان یو وار او دوه وار بیا خپور کړي، ځکه چې هغه نمبر یې موږ نه دی اورېدلی. هغه نمبر یې موږ واورو، دغه شخص سره موږ اړیکه ونیسو. موږ سره دې په دغه نمبرو سره اړیکه ونیسي. 0 8 8 5 5 1 0 8 8 5 5 3 1 دوهم نمبر 0 8 1 4 4 5 0 0 8 4 1 3 5 8 5 2. والسلام، مننه د په احترام د ازادي راډیو کارکونکو.
زه حمدالله نعماني د پکتیکا دی ولایت د جانخیل ولسوالي تاسو سره په تماس کې یم. زه د یو نفر په اکله تاسو ته معلومات ورکوم. دا نفر د جمعه خان په نامه ده، د کندهار د ولایت ته د پکتیکا ولایت د خوشامن ولسوالۍ د وتوخیلو په کلي کې له 15 کالو راهیسه د شپنی کوي. د وتوخیل د کلي شپه ده. که څوک د جمعه خان په هکله معلومات غواړي، دې نمبر ته دې زنګ ووهي، زه به معلومات ورته ورکړم. دی اصل ځان د کندهار کوي، خو وخت یې اوس دومره وتلی دی چې 15 کاله کېږي چې دلته ده. زما د ټلیفون شمېره ده 0 4 4 9 9 9 0 0. په دې نمبر دې زنګ ووهي. او د جمعه خان په هکله باندې مخته مزادي راډیو ته پیغامونه پرېښودل شوي دي. نو که هر څوک یې معلومات غواړي، موږ بله شمېره هم زه ورته وایم: 0 9 4 2 1 4 9 9. دې نمبر ته دې زنګ ووهي، زه به مکمل د جمعه خان په هکله معلومات ورته ورکړم. وسلام.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوږ یاست. اوس هغه پیغامونه خپرو په کومو کې چې د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. یوې ګرانې خور چې ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی، نوم یې نه دی ویلی، او ویلي دی چې د دوی د ورک شوي په هکله له ازادي راډیو نه کوم معلومات خپاره شوي دي. دغه ګرانې خور د دغه شخص نوم هم نه دی اخیستی او د تلیفون شمیره یې هم نه دی ویلې. په هر حال راځئ چې د دغه ګرانې خور تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به بیا زه تاسو ته د دغه ګرانې خور د تلیفون شمیره ووایم.
یو سړی دی د سالیان د بارکجو د کلاچې د پنجوایي ولسوالۍ. په یو کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک دی. مینه کده سړی دی که یو چاته ور معلومې یا زه یې د اعلان په خپله اوري. یو وار اعلان خپور شوی دی چې دی وایي زه په کوم ځای کې یم، نو موږ سره نه دی خلاصوي. دا اعلان یې یو وار بیا خپور شي که چېرې د زنګ وهلی ازادي راډیو ته. د سالیان د پنجوایي ولسوالۍ د سالیان د بارکزو د کلاچې دی. مینه کده سړی دی د یو کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک دی. په دې د اعلان خپل اوري. یو څوک د په اړه معلومات لري، د مهربانۍ د مخې په دغه نمبر زنګ ووهي.
ګران اوریدونکو، تلیفوني پیغام واورید. که په دغه مشخصاتو تاسو څوک پیژنئ، نو زمونږ ګرانې خور سره په دې شمېره تلیفون تماس ونیسئ. 0093 دا د افغانستان کوډ ده. 0032 34 50 05. یو وار بیا د تلیفون شمېره وایم. په افغانستان کې د تلیفون شمېره 0032 34 50 05. له ازادي راډیو نه د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام خپرو. یو ګران ورور په نامه د حکمت الله هجران له غزنی نه تلیفون کړی دی او ویلي دی چې د یو والق په هکله کوم چې هلته له ډېرو کلونو نه معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، حکمت الله حجران هغه هم له غزنی څخه. یو هلک چې کله ځان د میدان د ولایت معرفي کوي او کله د لوګر د ولایت معرفي کوي، نو دغه معلومات نه کېږي. دلته یو نفر سره شاګردي کوي او دا له کوره خپه شوی. تقریبا دا 2.5-3 کاله به کېږي. داسې یو د 15-16 کاله عمر به لري. نو که د هر چا یا هر څوک پېژني کوم خپله خپلوان لري، نو د مهربانۍ له مخې پلان شماره اړیکه ونیسي، به معلومات ورته. تلیفون شماره د 0 4 4 3 5 5 9. بله شماره 0 4 9 4 9. شماره یې درګه 0 4 4 3 5 5 9. بله شماره 0 4 9 4 9. نو دا خپل ځان خلکو ته نه معرفي کوي، یا صاحب دې شماره جاري کړئ ونیسي.
تلیفوني پیغام واورید. بل تلیفوني پیغام داسې ده چې یو ګران ورور په نامه دی عاجی دلاغا له باکوانه تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د هغو دوو کسو په هکله چې میرالم او شیرالم نومیږي معلومات لري. خو دغه ګران ورور خپل نوم اخیستی خو د تلیفون شمیره یې نه ده ویلې. اول به دغه تلیفوني پیغام خپور کړو، په پای کې به بیا زه د دغه ګران ورور د تلیفون شمیره تاسو ته ووایم.
سلام علیکم، زه جدیل آغا د بکوا ولسوالۍ سره په تماس یم. ما دغه غوښتنه ده په وړ ملاته وړ موره چې هغه دوه عزیزان د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ د شخنزو د کلي سچ استاد سره اړیکه نیولې وه چې د میرالم و مادالم پوښتنه کول. زما سره د هغو په اړه معلومات شته، که تاسو د هغو شماره و ماته یو ځلې تکرار کوي او یا زما شماره ورته ورکوي، دا عزیزان معلومات به زه ورکوم. سلام.
تلیفوني پیغام واورید. هغه دوستان چې میرالم او شیرالم لټوي کولی شي چې حاجي دلاغا ته په بکوا کې په دې شمېره تلیفون وکړي. 00903 دا د افغانستان کوډ ده، 00409 44 05 6. د تلیفون شمېره یو وار بیا وایم، 00409 44 05 6. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 00002043 1. یو ورې بیا وایم، 00002043 1. همداراسته سې کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00402 02 21 12 1 15. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسې په ازادي راډیو کې وانورئ، تاسې کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ، اول ته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او هم azadiradio.org. ګران دوستانو، اوس وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه عجب منان میرم د کندهار نه خبرې کوم. زما د قاضي مخالف په چارنم شرایط شي چیرې روژې راشي د هلمند ولسوالۍ دویش په ولسوالۍ کې نه دره کسه ویلي هر مسلمان ورته کې معلومات چې په دا لمبر د زنګ ووي 0 3 3 4 5 دوهم شماره 0 9 6 8 5 5000 افغانۍ انعام لري. وسلام همخمخه. زما دغه پیغام دی، زما یو ورور دی د رازق په نامه دی، که هر دی باید دی راشي. مرسه دا تقریبا میاشت کېش نه دره کسه ویدي. وسلام، خوشحاله وسي. السلام علیکم. بلی، السلام علیکم، زه علی محمد د بلوچستان زله زوب څخه خبرې کوم. دوی میاشتې مخکې د عبدالرحمن په نامه چې د پلار نوم یې حسن دی، زما ورور له ایران څخه یو پیغام ثبت کړی و. له دیرشو کلو څخه عبدالرحمن ورک دی او که موږ د ده پیغام نه دی اورېدلی او د ټلیفوني شمېره نه ده ثبت کړې. د ازادي راډیو که د ده پیغام دوباره موږ ته خپور کړي یا دی موږ غږ اوري او په دغه ټلیفوني نمبر له موږ سره اړیکه ونیسي، 03 03 01 03 03 8 0 3 9 2 5. د ټلیفون شمېره یو ور بیا، 03 03 8 0 3 5 9 2 5. که عبدالرحمن ارزی وي او زموږ غږ اوري په دغه شمېره د له موږ سره اړیکه مضبوطه کړي. وسلام.
زبا غوان د جتور آغاز د هلمند ولایت ګریشت ولسوالۍ د شورکې د فچکت څخه زنګ وم. زما ورور د ولید 8 کاله کېږي د کور څخه وتلی دی، موږ هېڅ معلومات نه لرو. هر مسلمان که د پاک له معلومات لري موږ یې په دا نمبر زنګ ووایو.
یو ورور زنګولې و زربګه ما بس زنګوم و دوی په هغه معلومات لرم دا وروي به ته مستفاد غلم بر زنګوي مخې معلومات راکې شپر و څلور و و درې نه اته اته پنځه په دا نمبر دې مستفاد زنګوي د خپل زغان دی په پاکستان کې موږ وار موږ نمبر ګیر کو سلام علیکم
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم رک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم
خواهد بود چه یا کیا یار انتخاب میکنن
و این کتای که آمده ایم کل تنظیمای زور است جبریز به زور آمده ایم و منی پر میکه در بلوی درگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است ما افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره چی افغانستان که مداخلتون شید
مسئله توازن بودجه تنها این نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا شود
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل 3 تر 5 بجو پوری آزادی رادیو نواوری